د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مطالب: د جی وډلې مشران پر دې سلا نشول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلي مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیه خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه. د نړۍ لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یو ځل بیا افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی و غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې وویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خوا وغه کړی چې په خنیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلی دي چې شمېر یې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وټلې دي 1,500 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویاوته رسیدلې دي.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولای شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمې کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1,400 موټرو کې افغانستان ته واستوي، څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي، انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر لنن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګوست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتی ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولای شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکیچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې بچي راتلونکي میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یو مهم موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 40 ساعتونو په اوږدو کې یو 40 زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 209 تنه دیوبه وژلي دي. په ایران کې د کورونا دا وروستي تلفات په 40 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه له 10% لږ کسانو د کورونا 2 دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایراني چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل، ز احمد تکلیم قادر من اوریدونکو، او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو ورسته ورزو د راپورونو برخه ته د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نشول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونه پترس کې ویلي چې ښاغلی بایدن باید د اګوست له 1 وروسته هم د مهلت وغځوي، خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپله پرونۍ غونډه کې ونه توانېدل. د جی او ډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واک سر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 به په لسکونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېشي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده، افغانان نه پرېښودل کېږي، هغه لار نه لار سي بهرني اتباع کولای سي لار سي میدان ته، او داخلي اتباع نه سي کولای سي لار سي. اسلامي مرد هڅه کوي سي هغه بیروبار کم کې او هغه ټول خلکو تاسو په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د جیوه هیوادو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناو ته نه ګوري. نړیوالې ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې له افغانستانه د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې و چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو نږدې 10 ورځو رئیس چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکی الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي. دې ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دوی به زیات پاتې کېږي، که همدغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقم کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي چې طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه په نوې کوشش کوي چې تر دغه تاریخ پورې وځي.
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اګست 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه په خلاص خبره کې دلته چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، په دې کې خو دلته چې نه هوښیار دي او نه نظم دي، دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول او مې ټول خلکو ته نه راوښځو ځوانان خو دې په بدرول بدر ټول کړل دلته یو ګډوډي جوړه کړه، په دې ځمې جوړه کړه د خلک تیارې کې په نکاله کې تیارو نه راوغورځول نور هغه کومې دې چې ورځ په ورځ باندې ورسته کې ده. متاسفانه بشر حقوق دي، انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر کلام دي او دا غته و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو، خو د ټول سره سره بیا هم موږ هغه دل چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې کې زیات لري، چې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات یې بیا پښته دي، باید خپل کوششونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زورګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوی دی، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مطلب چې د کوم تاسو وایم دا د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کال د ځوانان ولته په بحرونو کې غرق دل الته خو هم دا لري خپل امریکا مو سره وو د تقابل کې که پرمانه پراته وو او تل ډیر اوازې هم نه لري. هغه وخت د خلک تلل او د ریابونو کې غرق دل او مايانو خړل هغه څنګه وو د خپل څه خبره ده چې تمر روان ده چې دا پروسه هغه متاسفانه له وطن دې تېشته چې تاسو په کابل کې د کفایت د صلاحيت اداره او د ول خپل جګړه ډکول د ولس په غم کې نه و د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې د ولس په نامه خپل جګړه دی چې ولې نو هغه و دغه کیسه ډیره مخ روانه ده چې بل تر سي حالت او کیسه د مرګ خبره و د خپل حالت مرګ لیدلو چې په دربونو کې غرقي او مايان خوري چې ته روبيږي او بیا هم ځل ته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی لاندې ورته کوي او بلدا چې د میدان هوایي کوم امنیت چې هغه دې په اختیار کې لري ټول مسؤلیت تر چې کیږي د ګرولې بې نظمی
خلک یو بل ویرم لري دوی فکر کوي چې د اگستر یو دیر شمې نیټه له افغانستان څخه ونوزي خای ورسته د طالبانو حکومت یا لنړیوال ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي
دا فکر کوم ډېر ساده فکر دی چې کیږي کوي څنګه کېدلی شي یو مل دی وی هغه نړیوال ژوند سره روابط ولري او تاسو د پروازونه دي نړیوال سره تعامل دی هغه ګاونډیانو سره نورې هوادونو سره نو څنګه به لارې بندي دي هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي نو البته دا چې روس ته کوم چې هوادوالو سره د دې ضرورت لري چې بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کوم مشکل و ټول به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده هر راډیو چې موږ راوښت تاسو په قتل بار د کوم په څیر هم دا جګړه ولا ختمه اوس جګړه ختم شو ولاد الحمدلله د ټول ارمان او ټول دغه چې یو فیصل برابر شي د خپل ژوند په آرام سره وکولای شي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادۍ رادیو
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څوره زو رئیس لوی ګډوډي روانه ده امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوری پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یو چارټر الوتکه کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځنګړی شوی وو نور کسان وتلای شوی خو مولتن او میجر د انتقاد ته په جواب کې ویلي دوی په داسې یو الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه نه درلودل دواړو وکیلانو په یو غټ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون نوښت په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي د هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي خو د هغه تولې کل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړي چې د کانګرس غړي په وسنۍ خطرناک شرایطو کې افغانستان او سیمه ته سفر نشي کولای په بیان کې د دې وزارتونو لقوله ویل شوی دی چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت استل چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پاوز او ډیپلوماټیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولس مشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم ګورو چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبر شوې دي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزی رول تکتل چې له هیواد نه دی وتلی لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزی خبر کړ په دې پیغام کې شاغلی کرزی په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت د سولېز انتقال هماهنګي وکړي خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې شاغلی کرزی هڅه کړې چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي د دې کار توان نه لري د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي ورسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزی ساتونکو خالص لا کړل د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله کورته پناه یوړه یو بل چارواکی چې افغانستان د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزی میرمن او اولادونه هم د عبد الله په کور کې دي حامد کرزی د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړې دوه ورسته ارک تنجدي په یو ډیر خوندې ودانې کې ژوند کاوه اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل، نیویورک تایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دالی دنی تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نوی تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو صفو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو صفو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
له هغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي ته په کتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسي په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولې. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېم برخه جنکې دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقي په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیر څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 20مه د نوم نخول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت با د موسیقي او نورو خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي چرته بل مملکت ته روانګي وو کې هنرمندان ډیر سخت داري کې او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لید کې دا خلک مجاهد د سیو روشنی واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته ویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غی داری یو بل پخوانی چارواکی چې نه غختل نومي خپور شي د اگست پر 20مه مشال لري تو ویل چې طالبانو د موسیقي خبرولو او یا هم نخ پرولو پاړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپل خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقي ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 20مه مشال لري ته ویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا رجستر غړي لري او د موسیقي کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړه انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوای هم له موسیقي سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې د طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقي لږ غولو به منع نکړي. موږ د دې لپاره چې د نومیاله او کابل میشته د ریجبو نرینا او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو دا غوي پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرې خپل خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیاله سندرغاړي شکیل ناز د اگست پر 20مه مشال ریډیو ته ویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقي او فلم برخو کارونو ته پکتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت نه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلې دي، انتها پسندې زپلې دي، بیا د کورونا چراغله دې ډېر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیاله افغان شاعر، لیکوال او شننکه عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یو د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول خدا غوی د دریز په معلومولو بریالی نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر ولسما په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنوی ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پرانا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکي او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:13 شوې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی وډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. کاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. شبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسي د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال څوکونه حل ته وي شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا غسري چې هلته له لسی زو رئیس روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربه لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربه زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ شاوخوا 2,000,000 افغانان پکې ووژل شول، 1,000,000 افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګند کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ اسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لا اوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1500 افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ اسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا ورستای راپور ووري په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان خبرداري ورکوي چې کله د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونشي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسنی عواید هم رنه دي چې ورزنی لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي کزایی رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبريدا لپاره روزنیز خبرونه ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د وی واضح طرح نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپل ځینې تفریحي او سندریز خبرونه د نشراتو له مهالویش او باسي او د خبرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ رادیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خبرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بخي ډیر په ضعیف حالت کې دي نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډیر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی مسول چارواکو سره زما راکی ولرم خو دا دوی تر اوسه پورې نه دی ټاکلې چې موږ سره پاړی کښې شو او هغوی موږ ته مسول کس را وپېژني.
د غرغښت راډیو تلویزیون نشراتي مسول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډېری خصوصي رسنۍ خپلې خپرونې یو یا دوه ساعتونو ته راکمې کړي او یا د رسنیو ډېره برخه بیخي وتړل شي.
که چېرته نړیوال مؤسسات چې خبریالانو ته یا رسنیو ته به اعلانات ورکولی نو که چېرته دام اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره دا امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سوري پیغام رادیو کارکونکو حکیم الله افتابوي رسنۍ ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډېر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستوفیات ته عواید دي، مالیات ده، نو رسنۍ لري ستونزو سره مخ شوې دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبان په لاس کې اخیستي له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار راډیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه د چې د ګواخ پر ځای د ویری پر ځای باید دوی مقتد همکاري لاس راکی.
بلډوري ته چارواکي وایي چې د رسنۍ ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټول مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنۍ یا د رسنۍ مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خو دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنۍ اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنی دي او انشاءالله ورو ورو به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کیږي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر محلنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروگرام داسې مهال خبريږي چې تیرې چباند یوې اونۍ راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو.
ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاندیر سرکار اوسو چاغه فاسد رژیم د منځل اړه د طالبانو اسلامي حکومت من سره خو یو خبره ده چې هم لکه امیر خان متفق چې ویل دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد یو بس نو د افغانان څه دي کار دي دین معلومی چې رښتیا هم ځګر ودی شروع کړی ده. مو خو په دې لغمان کې لغمان کې حالات ولې دي مخکې په هغه حکومت کې د دورګې ما خام څنګه په زور زمانه کې بزرګ مونږ د نن زره افغاني واسطه په ولایت تلاړو ارګم وکړ چې هیڅ پښتنه ونه کړی چې خپل او دندل شي نو اوس چې امن او امان قرار قرارې دي الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت کړی.
اني کوم د بادغې سم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د غار چا سیاست د تر قیامت راځه د بل چا موضوع د بل چا په خبرو ولغلو وسو دغه پیغام د خپل خپل مجلسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د نجار څخه موږ ته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدین څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم شي دوام.
سلام دې کارکون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبدل قادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او لږ هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زر نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلونه لګي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه زما دغه طالبانو لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه کې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي او که نه یې پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي ټول به دعایي ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د طبي کوشش کنیولې زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر خوشاله ای او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي لولا سامي دا خایښ. والسلام.
سلام علیکم. زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت په خوراج برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوځي. والسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او رجوم ته وړاندې کوم. پرويس اخلاقي من هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله نو موږ هم وځنه غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دی باندې خپل مشر وتا کې خصوصا د کچو وسټول ورکې د دې په اړه چې او دولتي چارواکو تمام دا غوښتنه ده چې نور باید نور بل جمعیت ته دمن ونه وهي او د تعجب بان سره هم باید دې ډېر هدا پرې فرما کو کې لکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
سلام و رحمت الله خی کراجی د خیرات لون فتیریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله به خیر او خیرات د افغانستان اسلامي امارت التحاکم د لوګار ولایت کې او هر څه ان شاء الله به خیر روان دي امور به خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بل خواته طالبان ګرځي چورنسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ترې سوي او د دې ظلمونو نه د دې چاپونو د دې وحشتونو نه هر څه نستړي نو حالت دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلک ډیر خوشاله دي ولا تعالی دې وکړي دا چې نظام دلته حاکم شي چې هغه ټول خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد د کندهار ولایت اچالو کوته د سوالي څخه خبرې کوم ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه وایي چې ما پیغام نه کړی طالبان څخه خلک دي طالبان دې مې چې طالبان د معنی دي طالبان شل کاله مخکې دا غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پر یو ته غوښتل چې په دې د مسله سره وکی نو دا چې سره هم سره نو سره کوم ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څنګه ترځي او عبد الله سره وکی طالبان څخه خلک دي طالبان او اسلامي امارات جنرالي فلسطينيات وكيزني دا مغوصنا دا 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 خير جان منا نتوم
بل السلام عليكم ما بيغان دا غدي المدلاء دا كندار سورة تماس كيان ما دا غد بيغان دي چه دا غد طالبان سمدا قشتنا دا ما بيغان دي چه دا غد اعلاننا چه كيجي دا خلق روان دي اغلا برلا ملقوتا دا دا افغانستان سرمايا دا نو دی وړه د له کچېری دغه لیس د غیظ طالبان سم دا غشتنه ده چې دغه بس مومن اپه ده اپه دی وکی چې خلک د کورور اوږي یا د بهر ملکور اوږي نو ډیر بشو خوند کی د افغانستان سرمایه دغه ده چې دا نه نو افغانستان څوک و خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر ډیر اوږي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسی ورته
زما دا پیغام د ورزادۍ راډو ته لتروس موسسه چې کوم کارکونکي یې غیلې شل زره وزیر غلي دي او هغه کوم مشر چې افغان هغه و چې موږ یې نه ورکو بل پیغام مې دا ده چې په میدان کې ذاتې ماشومان او زنانا ورکی چې هم د دننه داخل کې انبار د نور روند خوانه ورکیږي ټکول کیږي نو ته جوړې رسیږي نو ته وبره شي نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موسو ته کار کړی دی خارجي موسو سره راغی او پر موږ یې راغلی نور کول کیږي نو زما را پیغام دی دا مشران ته یو راځي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم د کندهار ولایت خمیا ډکنی ولید ما ول طالبان چې تور او حکومت په خپل لار کې واخی هیڅ کله دا کې نه کېدلی ټول افغانستان د حکومت چې او دی و د ټول ما د لپاره وکمنې ستلاته کوي هیڅ کله نه ښکارای دا چې بیا غلط ملکي غلط کوي یو څو عمر بعد کال بعد لس کال بعد بیا یې غلط کوي د دې څخه دا غوښتنه ده چې په یو څومره حکومت کې او وګړو سره یو حکومت کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راوي چې پاتې شي
دا غوښتنه ده مې دی نه کړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د ګرمودا یا سلایما او ملتا او خلکو او مظلوم خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیان او ابر قدرتان او تمور کوي چې ستاپ سی په وینو باندې لوبي وکړي وانانو ته مدا پیام دی چې یو شی یو متشی د قتل قتال خون ریزی تباهی دور چپاول غد فساد مخه ونیسی او د وطن په آبادۍ کې سهم واخلی هغه خلک چې د بیگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی په ضد ودرېږی او مبارزه وکړی او د دو فرصت نه استفاده وکړي چې پهلا نیستی آرامی ده، انفجار و انتحار نشته. پرواز که با دیموگا 200 نفر تنها ملی اردو مرکی دل، سمره با طالبان مرکی دل، دیگه دو فساد دستگاه لمن طولش و خدای دی دعبت دی پار طولکی. امریکا و ملل متحد تا وایم که نور افغانان پر اسمیت و پیجنهی او پا افغانان و که نور و مینه متو یوی رای جمهور دی امریکا و سیزب طالبان پشار آورم، طالبان دی پشار ورائی وا بامونه دی استعمال کل، خلک دی مره کرل، دی بامو مور دی استعمال کرل، گوانتانامو که دی خلک بندیان کل، هر اپچه پجایی چه وطاس وکره، تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی، مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی، بیا هم امریکا توایم، چه پلیاز دی خدای، نور پا دی ملت رحم وکره، او دی شخصی غرضو، شخصی اغراضو نه نور توبه و باسهی خدای به دست جزا درکا چی 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 وی وینه.
نرخان خبری کم ده پکتیا ولایت نه نشد کرم و لسواله نه انشالله دلتا وضعیت بیخی نرماله ده، مشکل نسته، سنزه نسته و وضعیت تولیل محاله پوری بیخی قرار ده. بنا خلق شکایت که طالبان فی چلن که خلق وزرخ برخود که ان شاء الله کوم ستنده نو د امنیت مبارکي به شامل نه امان.
السلام علیکم، زه د پاکستان صوبا بلوچستان څخه خبر کوم. ما چې کوم معلومات کوي د مستقیم خپلوانو د غسر د غیرو د طالبان مبارکي طالبان دې شوجت کې زمو شو وطن کې او د شرو یا کې مشغوله د خوشالي الله دې دې بس خوشاله لري د دې غواړو چې حکومت مختبوزي.
السلام علیکم، موږ ولسونه یو لور اندېښنې او تشویشونه لرو. هغه دا چې 5 کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ وخت ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان استخبارات به د طالبان په حکومت کې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله نبی څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د اشغال کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اشغال دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو ل راتګ ورسته مو د خپل سیمو د حالات په اړه راته پریخي وو. په غنو پیغامونو کې د طالبانو ل راتګ خلکو خوخي سرګند کړي، خو یو څه چې ښکارا دی هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشده. لیویونی واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوی دی، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبه کولی شي پرې برلاسه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو برابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوې حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران دی ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي. د طالبانو تعریف څه شی دی لدا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څه څه معلومي چې ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې په دې اعتبار باندې وړاندې ویني کړي وي او دې اوس موږ پر انحصار باندې باور نه لرو. مشک دا ور راځو لمر سره په څنګه کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا د ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو فاخي واده او نوې نظام باندې راغلې ده نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبان په پاره برخه کې زیات اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو ناری ولې د اوربند هیله درلوده اوربند تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې د اوربند عملي سو په اعلان سمو ژغیرو په یو هفته کې څنګه پرم په افغانستان کې د وزیر سي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت باقي یو ټک هم نه ده سوی یو سنجاک هم نه دی ځای سوی هر څه پر امن نه دی. یو د امن تقاضا و د ولسی هغه پرس و دومره هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر د وړاندې باندې هغه نورې خلک ستونزې دي د ولس دوجو ده څرګندې یو مثبت جواب ویل شي.
ژورنالیستان په تیښته دي پر اسنوي کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو رو په ورکیدو ده کڅم طالب مشانو ډاډ ورکړي څه فکر کوي ولې املادي رسنیو فعالان اندېخمندي ولې لام باور نشي کولای؟
ژورنالیستانو پر اړه لري تر کومه حد پر طالبانو پر د افغانستان په اسلامي امارت سره تعلق درلود چې بیا علماء مجاهد د فرنګي کمیسیون مشر دیکته لومړی ورځ باندې و ورستاسي په هر معنا باندې آزاد عزت د بیان ازادي ته مجمن یو د بیان ازادي پښتون لري وجود بلري مسوی چا باندې انتقاد نه کوو نیوکه نه کوو څه سي اصول دي څه سي ژورنالیزم اصول دي هغه پاغه پاغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالیستان باندې هیڅ فشار نه راوړي او لاغه رئیس مسلسل ناسیو سره کې لیدنې سره کې دا وې ستونزه حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کیږي دا هغه پاغو پر لري. طالبانو څه کوم هدف لري؟ طالبانو پر ارتباط لري. طالبانو په ټول معنا سره د ژورنالیستان ته د خدمت کولو تشر د بولای دي او ټول د سیمه هر څونځ الکو استاذ فکرو کې هیڅ مداخله نه کو
په دولتي رسنیو کې خزي د کار کول نه منې شوې دي. آیا دا پریکړه به دایمي او کوم موقته؟
یا زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې ویلي اوس موږ شوزو ته بلکې پاتیر امارت کې کستا پیاري هغه وخت کې هم ټول شوزو ته جواب نور کړو په دین ورګانونو کې هغه وخت کې هم شوزو کار کوي اوس به هم شدي ان شاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط وصولو په شوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیر کلونو ته اشاره وکړه شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو پلیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغه په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي خصوصا د تاسو د غزوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوې دي؟
څه به خبره ده موږ د یو یو خلک یو د وطن خلک یو موږ افغانان یو څه به دې رانی زی چې څه به موږ نه زی سو موږ سره بدل نه یو موږ سره ورک نه یو موږ ډیر مشرکات سره لرو مذهب هم یو د یو د یو د کلچر هم یو د او هر څه سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا دی ستونزې نو زه ته مابین مور بډیر زر سره غټ شو ان شاء الله تعالی.
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کوم سترګه ګوري؟ دغه ته په زرګونو لزګونو زر ځوانان خزي کورنۍ په تیخ تخکاری څه فکر کوي چې له طالبانو ویری اخیستي او کنه نور دلایل لري؟
نو د دې اصلن سرچینه امریکا پر تعلق لري. عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي چې موږ هم بیل ویزې بیل پاسپورت اروپایي ملکونو او امریکا ته بیا یو مشکاره خبره ده. دا په افغانانو کې نه وځي په افغانانو کې بلکې په هر هیواد کې امریکایان دغه سي اعلان وکړي چې موږ تاسو بیل ویزې بیل پاسپورت اروپایي ملکونو او امریکا ته بیا یو نو دلته به هر څوک وزغلي نو دا ستونز امریکایانو جوړ کړی د ټول کابل روما ته ټول خلکو زغلی ډېر بدنامي جوړ کړی ده. دا په موږ پورې اړه نه لري، ستونز سي طالبان سي اړه لري، هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده خو خلک نه ګرځي. خلکو خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثر په دوبوی کښې وکړي یا په نورو هېوادو کښې وکړي، خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان پسې هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه وو ان ځینې د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته وو، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوسې په کومو ادارو کې ځوانان دي، نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود، ټول پنځه ویشتو د شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کښې ځوانان وو، ټول موږ سره کار کوي په ادارو کښې، کار اسلامي عمارت په غېږه هر چا ته خلاصه ده، که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي، له ټولو سره به ګډ کار.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.